درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو چې زموږ ما خمنې نیم ساعته خبری مجلده زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د سر موضوع دا ده چې طالبانو د دوهې په خبرو کې د کوم منځګړي ګډون رد کړ. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
طالبان وایي که ارتیا پیښه چې قطر کولی شي د مذاکراتو له هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر شریک کړي. ناټو یو ځل بیا په سوله کې د ښځو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ او د بلاروس په پلازمینه منسک کې نن سلګونه ښځو بیا مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. طالبان وایي که اړتیا پیښه شي قطر کولی شي د مذاکراتو له هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر او مشورې شریکې کړي. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګوندې قطر او یو شمیر نور هیوادونه په خبرو کې د پټاپه ولاړ حالات ماتېدو ته د منځګړي رول ولوبوي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي بین الافغانی خبرو کې د منځګړي په نوم څوک نشته او پریکړه د مرکچی ټیمونو صلاحیت دی. په همدې حال کې د حکومت مرکچی پلاوی غړی شریف زرمتی وایي چې تر اوسه هم خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
د مشرتابه او تماس ګروپونو ترمنځ په پرله پسې توګه ناستی او خبرې دوام لري، خو تر اوسه پورې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. دواړه لوري هڅه کوي تر څو په دې لړ کې یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
د دوهې خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ګډون پر دوام ټینګار وکړ. سټیفانو پونټیکورو ویلي د ښځو حقونه او ګډون کوم غوراوی او د خبرو وړ چیز نه، بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یو پیاوړې وسیله ده. نوموړي دغه خبرې د ښځو سولې او امنیت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک د شلمې کلیزې په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې کړي.
نن شزی په امنیتی لیکو، مدنی ټولنو، سیاست، ژورنالیزم، اقتصاد، سپورت، ساینس او هنری برخو کې فعالیت کوي. په ټولنه کې د دوی ګډون د تل لپاره د افغانستان مخ بدل کړی دی. تل پاتې سوله باید د دوی د لاسته راوړنو پر بنسټ جوړه، د دوی حقونه خوندي او داسې چوکاټ رامنځته کړي چې شزی د برابرۍ لپاره مبارزې ته دوام ورکړي.
د افغان خځو د ملګرو سفیرانو یوې ډلې هم کابل کې د غوړز لمانځلې او یو ځل بیا یې میرمنو ته د ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو نږدې دو میاشتو کې 216 ملکیان د طالبانو د بریدونو پر مهال وژل شوي. د وزارت ویان طارق آریان وایي دغو د پټکو یرغلیزو بریدونو کې له 610 ولسی وګړي ټپیان شوي هم دي.
از اثر تحرکات پنجا روزه
طالبانو 1500 ورځو کې نګدې 2000 یرغلیز بریدونه کړی دي. د دې بریدونو له کبله 1300 ملکیان وژل او ټپیان شوي دي. دغه 1500 ورځو کې 2000 طالب ترهګر هم وژل او ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې جګړه د سولې خبرو سره سره توده شوی. خو د تودېدو پړای دولت پر طالبانو او طالبان برعکس پر حکومتي ځواکونو اچوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملکیانو د وژلو عاملین د پټکو امنیتي ځواکونه دي چې بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. د بلاروس په پلازمینه منسک کې نن سلګونه ښځو بیا مظاهره وکړه. مظاهره چان اوس هم له واکه د الکساندر لوکاشینکا لري کول غواړي. دا مظاهره یو ورځ وروسته تر هغې کېږي چې لوکاشینکا له نویو ګمارل شوو امنیتي چارواکو سره وکتل او د معترضانو په وړاندې یې د شدیدو اقداماتو خبرداری ورکړ. لوکاشینکا تازه د کورنیو چارو وزارت چارواکي بدل کړي او خپلې پولې یې تر یوې کچې تړلې دي. بلاروس کې د اګست د 9 له ټاکنو وروسته اعتراضونه پیل شوي. د غولس مشریزو ټاکنو کې لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفان یې نه مني. روسیا وایي که د نګورنو قرباخ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیا به یریوان ته اړینه مرسته برابره کړي. دغه خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه بیان کې وکړه او له دواړو خواوې وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې د امنیتي مرستې په اړه بیړني بحثونه پیل کړي. په بیان کې راغلی پاشینیان پوتین ته په خپل لیک کې ویلي چې تاوتریخوال د ارمنستان پولی ته نږدې شوی په داسې حال کې چې ترکیه له آذربایجان ملاتړ کوي. روسي راپور نه دادی چې نن هم د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه شوې ده. او د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې د بشري حقوقو سلګونه فعالانو اعتراض وکړ. شاوخوا 300 فعالانو نن په دغه راټولیدنه کې د سیاسي اصلاحاتو او د غراز سیاسي انګیزو لمخې د عدلي تعقیب د پایته رسیدو غوښتنه وکړه. الماتی کې چارواکو په یو بیساري اقدام کې د دغه میاشتې په پیل کې د اعتراض ته اجازه ورکړه. له دې وړاندې 2000 فعالانو د اعتراض غوښتنه کړې وه، خو چارواکو اجازه نه ورکړې. د دغه هیواد د قانون لمخې هر سیاسي حرکت باید د چارواکو له اجازه وروسته ترسره شي. په منځنۍ آسیا او بهر کې ډیر خلک په دې باور دي چې دغه قانون د خلکو له مدني حق نه سرغړونه ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. طالبانو هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندې د قطر په ګډون سو هیوادونه د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ پر کړنلاره د ځنډیدلو خبرو د چټکول لپاره منځګړی توپ ترامخته شوې دي. بلخوا د دوهې د سولې په خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یوې غړي شریفه زرمتۍ دا رد کړل چې ګوندې د خبرې په ټپه ولاړې دي.
د مشرتابه او تماس گروپونو ترمنز په پرله پسې توګه ناستی او خبرې دوام لري.
په دې موضوع په ریپورت سربیرا د سولې د شورا لپخانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره په دې وغږی کوچی په دوحه کې د سولې خبرې له کومو خندونو سره مخ دي. دا په مباوري چې په کابل کې نن د یوناما په نوښتي وغونډه جوړ شوې وو. پکې د سولې په برخه کې د خزو په ګډون ټینګار وشو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د سولې لپاره د سولې پروانو هڅو کې د خزو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بللی دی. له کابل څخه به ځینې نور ریپورټونه زما همکاران در وړاندې کی. په کابل کې په یو کور د پولیسو د ورتلو په اړه د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې هم در سره شریکو او که وختو ځین نور ریپورټونه هم لرو. دا د ازادۍ رادیو ده. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړي په حیث څوک نشته. تر دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا کې یوې با خبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پټه په ولاړو خبرو د بیا پایل لپاره قطر، جرمنی، ناروی، اندونیزیا او ازبکستان منځګړی توپ کوي. د سرچینې دا هم ویل چې ټاکل شوی نن د طالبان او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. طالب ویان محمد نعیم کسام په دې اړه چې نن د تماس د ډلو غونډې بیا پیلېږي او کنه څه دی ویلي، خو رسنیو ته په استولي پیغام کې په خبرو کې د کوم منځګړي موجودیت رد کړ. دا خغلی نیم په وینا د خبرو د اسانتیا د برابرولو تر څنګ کارتیا احساس شي کوربه هیواد یعنی قطر د بین الافغاني مذاکراتو په ناستو کې له ګډون پرته هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر او مشورې شریکولی شي. نو مولې ټینګار کړی چې تصمیم خپل د بین الافغاني مذاکراتو د پلاو صلاحیت دی. د افغان دولت د مرکچی پلاوی وی بلې غړي حبیبي سرابي هم بیا ازادۍ رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په ټپن نه دي درېدلې. دا افغان دولت د مرکچی پلاوی یوې بلې غړې شریفه زرمتی بیا نن غرمه مهال رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي،
د مشرتابه او تماس گروپونو ترمنز په پرله پسې توګه ناستی او خبرې دوام لري.
شریفه زرمتی وایي چې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی، خو ناستی کیږي او دوی هیله مند دي چې مثبتې پایلې به ولري. دا سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا تایید کړی چې د دواړو خواوو د رهبرۍ د غړو ترمنځ تماسونه او غونډې شوې دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکزی هیئتونو ترمنځ وروسته له هغه خبرې ځنډنې شوې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ترسولمل د جوړیدو په برخه کې په څو مواردو اختلاف رامنځته شو. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی دوستانو زه په تیرو خبرونو کې په افغانستان کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د پوخانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره مرکه لرو مرکه درلوده چې دا مرکه هم در تخبره کو خو تر یوې لنډې خبرتیا ورسته.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا د ازادۍ راډیو د خبرونې په پیل کې مو په دوحه کې د روانو خبرو اترو پاړه او په دې منځ کې د منځګړتوب د رول پاړه ریپورت درلود. دا چې په دوحه کې واقعاً څه روان دي د دواړو لورو ترمنځ خبرې هغه هم په طرزالعمل باندې ولې دومره ځنډنې شوې او ولې دومره وخت ونیو او آیا له یو بنبس یا پټه په ولاړ حالت سره مخ دي، دا مې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد څخه په یو مرکه کې پوښتلې دي. له ښاغلي مجاهد مې لومړی وپوښتل چې په دوحه کې د سولې خبرې آیا په ټپه ولاړې دي او کله؟
دا فل حاله چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي، دا د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په ارتباط باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلق باید مایوس نه شي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده د غمره حوصلې ته مجزرت لري. ان الله مع الصابرین. دا چې فل حاله په ظاهر باندې بنبست وتول کیږي او ورته ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم، کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هیواد یې لکه قطر د اسانچاري رول ادا کړي او طرفین سره ملاقاتونه تیز کړي، یو نقطې ته ورسوي چې د دې اصلي مذاکرات پیل شي او لدین هم یې خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتو لپاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه انډونیزیا او جرمني او ناروی او قطر تل هاله موجود ده. کدی دغه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسیونو کمیټه جوړ سی او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کوننده رول په غاړه باندې ولري. زباور باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب، د دوه لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر رسنیو کې دا ده چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پورې چې کوم واضحه پرمختګ ونه کی دی مسایلو په اړه به رسنیو ته ډیر څه نه وایي، خای دی سولې دی خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو ترلاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خواغه څرګند اختلافات دي چې ویل کیږي پر رسنیو کې چې دا موضوع اختلافي ده، دا آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دومره ډیر لري دی چې میاشتې میاشتې دی ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلار باندې تر اوسه پورې نه دي سلا شوي؟
موږ باید افغانستان د تاریخ نه زده کو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. فل حاله اختلاف هم دي کې ده، مشکل په دي کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسه وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمنین د دې په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربه موجوده دي. موږ د بوندې 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه و. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره، نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندگان وجود لري. په کار خبره ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسی چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن وسی. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د عالی شورا پوخانه مرستیالو چې تاسو ورسره مرکه اوریده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما د پایدار سولې لپاره د سولې پروانو خبرو اترو کې د خزو بشپړ برابر او مانادار غډون حتمی بولی. یوناما په یو اعلان کې د افغان خزو د دوستو سفیرانو په استازولۍ وایي چې ملګری ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت د مذاکراتي ټیم له خزینه او نارینه غړو څخه چې د خزو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د سولې په خبرو اترو کې د افغان خزو په برابر او مانادر غډون ټینګار کوي. یوناما د ملګر ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان خزو د 200 سفیرانو له ډلې څخه پاستازدو ویلي چې خزو د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوري وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو خزو او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د لس مورد ملکی تلفات څخه څو باندې څلور یې خزو او ماشومان جوړوي. یوناما په خپل اعلان کې د جګړو لخکې لوخوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ توتیر خالې ژر کم کړي. په اعلان کې د غشان ویل شوی چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغان دولت د سولې د مذاکراتي ټیم له خزینه او نارینه غړو څخه په ټینګ ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر په خپل اعلان کې لیکلي چې دا د افغانانو د هغوی د سیمهیزو نړیوالو شریکانو مسؤلیت دی چې ډاډه شي چې د سولې په بهیر کې بشري حقوقونه باید خوندي شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استاذ سټيفانو پونټیګرو پر خپل ټوئیټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د خزو د لاسراوړنو پر بنسټ یو پایدار سولې ټینګ شي. د ناتو د چارواکو ویل چې د سولې په بهیر کې د خزو حضور باید د بحث وړ وي.
د خزو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یو پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړې وسیله ده. ناتو له افغان خزو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پر مخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي صلاح شوي. د افغان دولت مذاکراتي ټیم یو شغړی لري چې څلوري خزي دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د خزو په برخه کې خوندي پاتې شي. په همدې حال کې د خزو د حقونو فعال همیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل سخت اندېښمنه ده چې د سولې په بهیر کې د خزو لاسته راوړنې له خاورو سره خاوري نشي.
اندیښنې ټولې پر ځای دي. کله چې تاسې په بحثونو کې د ښځو له حقونو څخه خبرې ونه کړئ، نو تاسې به په یقین سره چې د یوې عادلانه سولې پر ځای چې نتیجه یې ټولنیز عدالت او د ټولو خلکو په تیره د ښځو د حقونو په پام کې نیول وي، د واک د ویشلو شاهدان ووسئ.
بلخوا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویلي دي چې دا مهال شاوخوا 3500 ښځې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فعالیت لري او دوی د ښځو په اړه پر خپلې ژمنې ولاړ دي. په کابل کې د افغان خزو د دوست سفیرانو ډله د استرالیا، ډنمارک، کاناډا، هالند، د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان، د اغا خان شبکې، انګلستان او ملګرو ملتونو او امریکا له استازو څخه جوړه ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغان اکاسا طاهر رضایی چې دا کوي پولیس په کور ورغلی وای د دی پی خې پاړه زینو نړیوالو بنسټونو ته شکایت کړي. د ازادي رادیو ټول په دې برخه کې د کورنیو چارو د وزارت څېړنې دی ته د قناعت وړ نه دی. په ورته وخت کې د بشر د حقونو د څار بنسټ په کابل کې د یوې خزینه خبریالې پر کور د پولیسو وروستۍ حمله د طالبانو له کړنو سره ورته ګړلې. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د جنوبی آسیا لپاره د بشر د حقونو سار بنسټ مرستیالې پتریشا گاسمن تازه ویلي چې په کابل کې د یوې ښځې پر کور د پولیسو ورتلل ټکان ورکوونکي دي. په کابل کې د یوې ښځې پر کور د پولیسو د حملې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته ښاغلي صالح د اکتوبر په 22مه پر فیسبوک باندې لیکلی وو د پولیسو پر ضد ټولو شایعاتو ته له دې جملې دغه پیښې ته چې پولیس د قانون له مراتولو پرته یو کور ته ننوتي رسیدنه کیږي او هر چا چې دغه شایع ته لمن وهلې باید ځواب ورکړي. اغلی گاسمن د دغه لیکنې په خبرګون کې ویلي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د دې پر ځای چې د پولیسو کړه وارزوي پر شاکی کس انتقاد کوي. او د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال له رسنیو سره د اړیکو مسؤل رضوان مراد وایي د ښاغلي صالح د لیکنې هدف دا دی چې د دغې مېرمنې ادعا څېړل کیږي که تورې بې بنسټه وي باید ځواب ورکړي. د جنوبی آسیا لپاره د بشر حقونو سار بنسټ مرستیاله ازادي راډیو ته وایي د دغه ښځې پر کور د پولیسو حمله او د موسیقي غلي کول د طالبانو له کړنو سره ورته دي، ځکه طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال د موسیقي خپرولو او اورېدلو ته اجازه نه ورکوله.
دا واقعیت پولیس هڅه کړې چې یو کور ته ننوځي او په یوه میلمستیا کې موسیقي غلي کړي، هغه څه چې له طالبانو یې تمه کیږي نه له پولیسو.
دې د دغه پیښې پر کره او هر اړخیزې څېړنې هم ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې طاهره رضایی چې مدعی شوې د اکتوبر په 15مه شپه پولیس د 10مې حوزې له عامر سره یو ځای له رسمي اجازې پرته د دې کور ته ننوتې، وایي په دغه شپه د حوزې یوه کارکوونکي ځان څارنوال وښود او بیا له پولیسو سره د دې کور ته ننوتل، ټول کور یې وپلټه او له میلمنو یې تحقیقات وکړل. د ازادي راډیو ته وویل پولیس یې کور ته له ننوتلو وروسته پرته له اجازې د ده او د میلمنو عکسونه واخیستل او پر میلمنو یې لاسلیکونه هم وکړل. په ورته وخت کې د بشر د حقونو د سار بنسټ د طاهرې رضایی له خولې لیکلي چې پولیسو د کور د پلټلو پر مهال پرته له اجازې د دې فلم واخیسته او ترې غوښتي دي چې په پاڼه کې د ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې به میلمستیاګانې نه کوي او موسیقي به پکې نه غږوي. د رضایی په خبره دغو پولیسو یوه میلمنه ښځه هم وډبوله. دغه خبریاله مدعی شوې چې د دغه شپې د پیښې د چیغو او د پولیسو د ورتګ تصویرونه یې هم اخیستي او د اړتیا په صورت کې به یې خپاره کړي. رضایی وایي له ځینو نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د دې شکایت ته رسیدنه وکړي.
له نړیوالو بنسټونو هیله کوم چې دغه قضیه په جدي او عادلانه توګه وارزوي. د لومړي مرستیال له لیکنې او د کورنیو چارو وزارت له بیانې د ډار احساس کوم. له دې امله د نړیوالو بنسټونو همکاري غواړم.
ومو غوښتل په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت د بیان د طارق آریان نظر هم ولرو، خو ده په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ښاغلي آریان مخکې له دې په خپل ټویټر کې لیکلي وو چې د یوې ښځې ادعا چې ګواکې پولیس کور ته ننوتې څېړل کیږي. د کورنیو چارو وزارت د بیان د لیکنې له مخې لومړني نتایج ښیي چې د دغې ښځې د کور پلټل قانوني وو او د څارنوال په شتون کې شوي دي. آریان دا هم لیکلي چې دغه پلټنه د سیمې د خلکو د وړاندیز له مخې شوې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم ننګرهار ته په جلال آباد ښار کې نن لسګونه کسان په اعتراض راوتلي وو. دوی د هغه څه پر ضد اعتراض کوه چې دوی اسلام ته په فرانسه کې د فرانسې د ولسمشر لخوا شوی سپکاوی باله. له ننګرهار څخه پرې سهار ګل امیرزی رپورټ راکړي.
دا په ننګرهار کې د هغو لسګونو کسانو غږ دی چې نن یې په جلال آباد کې د فرانسې ولسمشر او ځایي حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی چې د فرانسې ولسمشر د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په سپکاوي تورنوي، وایي چې د فرانسې دا کار د نړۍ له ټولو مسلمانانو سره په ښکاره دښمني ده. د دوی له ډلې دیني عالم حبیب الله جلال آبادی له افغان حکومت وغوښتل چې له فرانسې سره خپلې ټولې اړیکې له منځه یوسي او د دوستۍ له لیسته یې وباسي.
جلالتمآب رئیس جمهور صاحب ته دا مؤدبانه عرض کوم چې د فرانسې د حکومت سره سفارتي تعلقات ختم کړه.
دغه مظاهری په فرانسه کې د وښوون کې له وژلو وروسته چې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوب یو لانجمن کاریکاتور یې خپلو زده کوونکو ته ښودلی و پیل شوې. له دې وروسته دغه ښوونکی د یوه حمله کوونکي له لوري چې د الله اکبر نارې وهلي د پاریس ښار په شمال لویدیځه سیمه کې ووژل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون دغه حمله د اسلام پالو ترهګرو حمله وبلله او ویل چې دغه ښوونکی د بیان د ازادۍ د تدریس له امله وژل شوی دی. د تاریخ مضمون د دغه ښوونکي وژل په فرانسه کې وروستۍ وژنه نه وه. له دې وروسته د چاکو په وسیله د فرانسې په یوه کلیسا کې درې نور کسان هم ووژل شول. خو د ننګرهار لارینوال وایي باید د فرانسې ولسمشر په دې خاطر چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی بخنه وغواړي. بس مینه چې د یو شمېر نور خزینه په ملګرتیا یې په دغه لارینو کې برخه اخیستې وه وویل چې که د فرانسې ولسمشر بخنه ونه غواړي نو د دوی لارینونه به دوام ولري.
موږ به تر څو دا لارینونه کوو چې تر څو دا موږ نه بیرته بخنه ونه غواړي.
په ننګرهار کې د ځوانانو ملي یووالي ټولنې لخوا پر دغه ترتیب شوي لارینو سربیره د مرکز کابل په ګډون په څو نورو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې هم ورته لارینونه شوي وو. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پټ جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
افغان حکومت رسمن د بیا اسنادو موټرو د ثبت پروسه پیل کړی ده د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې پروسې په پرانیست کې ویل چې دا بهیر د پایل هدف د غیر قانوني وسایتو قانوني کول دي هغه موټر چې ظاهرا په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل شوی او په امنیتي پیښو کې ترې کار اخیستل کیږي دا په داسې حال کې دا چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لمنلو وروسته ټینګار وکړ شي د بیا اسنادو موټرو او د قانوني کول لپاره باید کار وشي فیروزه عزیزی پرې تفصیل لري
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد او وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبه په ورځ د بی اسناد موټرو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتی پیښو په کموالي کې ګټوره تمام شي
ما امروز مسلې بسیار مهمه را
مونږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه و هغه موټر چې په قانوني ډول هیواد ته راوړل شوی له هغه په ابزاري تو او اند هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختم شي له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هوا د امنیت په خرابولو کې کارول کیدل راجستر نه وو او تښتین نه درلو
هغه کشور ما دخیل بودن اونا راجستر نه بودن و به نام کسی هم نه بودن
خغلی ارغندیوال خبرداري ورکړ چې لټاکل سوی دوه میاشتې وروسته به هیڅ ډول وسایط ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړل سي همدارنګ فعالیت به هم منسي د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله سلیزاده په دغناسته کې وویل په تیرو لاسو کلونو کې څلويک زره شپک سو ارادي موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوړل سوی دي هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایطو د راوړدولو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفي راکم کړي خغلی سلیزاده وایي ټول ولایتونو په ګمرکونو او مستوفیتونو کې اجرایی واحدونه جوړ شوی چې د موټرو د اسنادو د تای مراحل پروسه به پکې اجرا شي د افغانستان د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د وسایتو د اسنادو تای مراحل پروسه به په وو ورځو کې او په پنځو پړاوونو کې چې د فورم بشپړول د ګمرکاتو په ډیټابیس کې د معلوماتو شاملول په امنیتي ادارو کې د تای مراحل په ګمرکونو کې د تخنیکی چیک او مالی اخیستل او د ترافیکو ریاست لوري د پلیټ اخیستل دي تر سره شي د افغانستان د مالی وزارت وایي چې له 1991 تر 2000 مډل وسایتو ته به 50% له 2000 تر 2011 مډل ته به 50% تخفیف او له 2011 تر 2020 مډل وسایتو ته به 15% تخفیف ورکړل سي خو د افغانستان د موټرو پلورلو سراسري ټولنه د مالی وزارت له دغه طرح سره مخالفه ده د دغه اتحادی رئیس نظام الدین وهرابی ازادي رادیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار به د ګمرکاتو قانوني پروسه ګډ وټه کړي سوداګر به مایوسه شي پته مګو وی چې قاچاقبران له سرحداتو موټر راوارد کړي او دلته تخفیف واخلي او بازار ته ارزه کړي
نو مورای ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه د پجدي توګه ونیول سي او په دې اړه د سرحداتو کې امنیتي ځواکونو مرسته وغوښتل سي د بیا اسناد او وسایتو د ثبت او تای مراحل پروسه په داسې حال کې پیل سوچي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او نامنیو لزیاتیدو وروسته د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د ښار د امنیت د ټینګښت مسولیت اخیستای او ټینګار کړی چې بیا اسناد او وسایت به قانوني کوي فیروزه عزیزی ازادي رادیو کابل
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org
د درنو دوستان و هغه ریپورتونه مو چې په دې نیم ساته خبری مجله کې واوریدل کولای شي چې په تفصیل عکسونه او ځینې مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د دې نیم ساته خبری مجلې پای ته رسیدلی یو. سید سمیع عباس په سټوډیو کې دی او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې.